السلام علیکم استاذ مشی د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زملی ها میر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د نامعلومو وسوالو لخوا په کوټه کې د عوامي نشر ګوند سیاستوال عبدل ظاهر کاسی د تختونی د نواز شریف او بارک اوباما ترمنځ په امریکا کې د کیدونکو ملاقات د ډرون بریدونو په حق له د امنیسټ انټرنیشنل رپورت د کرم ایجنسی د بیکوره شوو خلکو د ستونزو ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واوري. د مشال ترڼا لاندې د بحث پروګرام هم په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو، خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار مجید بابرنو.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن غرمه د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر ارباب عبدالظاهر کاسی تختول شوې ده. نن به په واشنگتن کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کیږي. امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بې پیلټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن تر غرمې مخکې د پټیل باغ سیمې سره نږدې پر یو سړک نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر ارباب عبدالظاهر کاسی تختولی دی. په کوټه کې د مشال خبریال د ځایي پولیس چارواکو له خولې وایي چې نن سهار ارباب عبدالظاهر کاسی پر پټیل سړک په خپل ګاډي کې تیرېدو چې نامعلومو وسلوالو د هغه ګاډی ودرولو او دی له ځانه سره یوړو. پولیس وایي چې درې وسلوالو په یو سپین موټر کې ښاغلی ظاهر د وسلې په زور وتښتولو. پولیس زیاتوي چې وسلوالو د ښاغلي ظاهر ډرایور نه دی تښتولی. پولیس له ډرایوره د پیښې او تښتونکو کسانو په اړه پلټنې پیل کړې. تر دا مهال د ارباب عبدالظاهر کاسی د تښتولو پرچانه ده منلې. ښاغلی کاسی د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان صوبایي مشر او نائب صدر هم پاتې شوی او د دغه ګوند یو له پخوانو غړو څخه بلل کیږي. په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د پیسو بدل کې تښتونې ترسره کیږي چې وروستی هغه د کوټې د زړونو د یو مشهور ډاکټر مناف ترین تښتونه ده. د هغه تښتونکي لا هم لا تراوسه معلوم نه دي. نن به په واشنگتن ډی سي کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کیږي. په وایټ هاوس کې د دې ملاقات په اړه تمه ده چې پکې به د بې پیلټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ د افغانستان او دوه اړخیزو تجارتي اړیکو په موضوعاتو خبرې ترې وشي. هیله څرګندېږي چې ولسمشر اوباما به په نواز شریف زور واچوي چې له قبایلي سیمو نه په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر ځواکونو د برید کوونکو اورپکو ډلو د ځپلو لپاره لارونو ګامونه پورته کړي. نواز شریف به بیا له امریکا وغواړي چې په پاکستان کې د خپلو بې پیلټ الوتکو بریدونه ودروي، کوم چې د بخښنې د نړیوالې ادارې د یو تازه راپور په وینا جنګي جرم ګڼل کېدای شي. په دې وروستو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د بې پیلټ الوتکو د بریدونو او په پاکستان کې د امریکا د هغو پټو عملیاتو له کبله کړکېچنې پاتې شوې دي چې اوسامه بن لادن یې وژلی و. امریکا د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بې پیلټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده او د بشري حقونو د ډلو هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي دې بریدونو نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني پرون وویل واشنگتن په پاکستان او یمن کې د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د عامو خلکو د وژنې په اړه د امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د ساري ډلو راپورونه سیړي. دې کارني په دې موقع زیاته کړه:
To the extent these reports claim that the US has acted contrary to international law,
دی وايي تر کومه حد چې دا راپورونه ادا کوي چې امریکا د نړیوال قانون خلاف کار کوي. موږ له دې سره کلک اختلاف کوو. امریکایي ادارې په بیا بیا پر دې بيخي زیات تور چولې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې موږ کوم قانون پورته کوو هغه د لټولو عملی کېدونکو قوانینو سره سم وي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکو یو شمېر بدونه کېدای شي جنګي جرم وبلل شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اټکل کوي چې له 2004 کال راهیسې به په پاکستان کې تر 300 زیاتو بریدونو د طالبانو او القاعده د لوړ پوړو مشرانو په ګډون شاوخوا 2000 کسان وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن تیر ورځ تر راتلونکو ولسمشرو د انتخاباتو لپاره د ولاړو شپږویشتو امیدوارانو د فهرست نه د 14 کسانو نومونه ویستي دي. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور تیره شپه ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې که دا کسان ثابته کړي چې اسناد یې سم دي نو بیا ته به یې نومونه په فهرست کې شامل کړل شي. نور محمد نور تفصیل په دې ټکو بیان کو.
کداسه کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې دوی په حق ظلم شوی ده. مونږ د دوی سندونه د دې پوړاندې چلو ول د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې کچیر دوی په دې باندې بریلی شو چې مونږ ته قناعت راکړی شي او زمونږ سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل اومني دوی کول شي چې نه غیل استلار پیدا شي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرو د انتخاباتو لپاره د ولاړو امیدوارانو لومړی فهرست پرون خپور شو چې له شپږ ویشتو امیدوارانو څخه لس د دې وړ وګڼل شو چې د راتلونکي کال د اپریل د پنځمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي د غربي هیوادونو او عربو ډیپلوماټانو سلا شوي دي چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولی. ویلیام هیګ دا څرګندونې پرون په لندن کې د شام د ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د ملاقات وروسته وکړې. هغه وویل د شام پراخ نظري اپوزیشن باید خبرو اترو ته کلکه ژمنتیا وښایي. دی وایي
we agreed that we would put our united and collective weight behind
the wayman pade salash chi bagada bad malgur milatun pa masharaik de geneva de sul conference de pre kulmal tadu kulu da conference baid de dwar khizi hokri laglari yow lan mahala wakman idara ramastakri dwar khizi hokri manada chi yawazi aw yawazi de sham de mili itlaf pa sala mashwara da idara ramastake de shi pade to gad ulas mashar bashar al sad de sham pratin hukumat ki his wanda nashi khistale. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته ویل دا ضروری ده چې د شام د جګړې دواړه خواوی خبرو ته کینی. د شام د اپوزیشن خاصې پراخ ندر ډلې سیریان نېشنل کونسل ویلي دوی به تر هغه وخته د جنیوا په کانفرنس کې ګډون نه کړي چې ولسمشر بشار الاسد واک نوي پریښی. د مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې د عوامي نشر ګوند سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی نامعلومه وسله والو تخته ولیدي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر سره ملاقات وکړي. معلومات په واوره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ډرون بریدونو په حقله په خپل رپورت کې د یادې حملې د نړیوال قانون ضد بللې دي. د بارنیو چارو یو کارپو د پاکستان او امریکا د مشرانو ترمنځ زکیدونکو ملاقات په حقله وایي
دا داسې رپورټس دي چې دا وزیر اعظم نواز شریف ته به یو ډېر لوی مواد په لاس ورشي او هغه به ډېر ډاډه دا خبره د باراک اوباما سره وکړی شي خو زر امکان لري چې هغه به د حملې بند.
په سواد کې د یوې شپکلنې ماشومې د واده کولو پر ضد پولیسو کاروایی کړې ده. د دغه جینې پلار وایي
زما دې لور دې سخر وې چې زه به تاله زما لور نه یو بوزه چې کوم ستا خوښې به درې وکړي نو دا ما بیا ما دا لکه خوښه کړه په دا لګوټې دغه چالاک وه.
په خپرونه کې د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی تختول شوی دی. د کوټې د ښار د پولیسو په خبره د چهارشنبې په ورځ د یاد ښار له پټیل سړک نامعلومه وسلوالو سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی هغه مهالو تختولو چې په خپل موټر کې له ډرایور سره له یاد سړک نه تیرېدلو. تر اوسه د نوموړي د تختول کېدو ذمهواري کومې ډلې نه ده قبول کړې. له سیمې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ ته غوږ شئ.
د کوټې ښار د پولیسو په خبره د چهارشنبې په ورځ د یاد ښار له پټیل سړک نامعلومه وسلوالو سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی تښتولی. د پولیسو په خبره وسلوال چې په یو سپین موټر کې راغلی کاسی د وسلې په زور له خپل موټر کښته کړی او په یو بل موټر کې یې له ځانه سره وړی. پولیسو ځایي رسنیو ته د ارباب کاسی د موټر چلونکي له خولې ویلي چې وسلوالو د ټوپک په زور کاسی وتښتاوه. د ارباب عبدالظاهر کاسی موټر چلونکی بیا پولیسو نیولی او نورې پلټنې یې ورڅخه پیل کړې دي. د ارباب ظاهر کاسی خپل او د عوامي نېشنل ګوند یو بل سیاستوال ملک امان کاسی د ارباب ظاهر کاسی د تښتونې په اړه مشال رادیو ته وویل
نوابو د پټي نوابو د عوامي نېشنل تعقیب تر دې ځای نه چې
د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال تر تشتبنې وروسته د یاد ګوند ټول صوبایي مشران د نوموړي په کور کې راغونډ سوي دي. د کاسي د تشتولو تر پیښې وروسته په پټیل سړک، ارباب کرم خان سړک او ځینو نورو سړکونو دوکانونه بند سوي او ځینو پلویانو یې احتجاج هم کړی. د ارباب عبدالظاهر کاسي د تشتولو مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی، خو په کوټه کې د پیسو لپاره د سړي تشتونې پیښې له مودې راهیسې دوام لري. ارباب کاسای په داسې حال کې تشتول کیږي چې د سپتمبر د میاشتې په 11مه نیټه د دې ښار له پشین سټاپ سیمې څخه وسلوالو د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین تشتولی او لا هم د ډاکترانو د اتحادیې لخوا احتجاج روان دی. د وجلو ورده چې په کوټه کې له عامو شتمنو وګړو سره سره تجاران، ډاکتران او وکیلان وخت نا وخت د نامعلومه وسلوالو لخوا تښتول کیږي چې بیا یې د خوشی کېدو لپاره په کروڑونو روپۍ تاوان له کورنۍ څخه غوښتل کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدو کاته کوي. تمه کیږي چې په دې ملاقات کې د امریکا د بی پایلټو الوتکو پر بریدونو، د افغانستان او سیمې پر امنیت او پر دوه اړخیز تجارت خبرې اترې وشي. هیله څرګندېږي چې ولسمشر اوباما به پر نواز شریف ټینګار وکړي چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې د امریکا او نیټو پر ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. په دې احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
سپین ماڼۍ له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف لیدنه د هرکلی په ټکو کې یاده کړې او ویلې دي چې په دې سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ټینګښت ومومي. دا ستمه څرګندېږي چې اوباما به پر نواز شریف فشار راولي څو هغه وسلوالې ډلې وځپي چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. نوموړي به دا ډول پر اسلام آباد دا ټینګار هم وکړي چې طالبان دې ته راضي کړي چې له کابل سره د سولې د خبرو اترو لپاره کښېني. امریکا او ناټو ته تر 15 میاشتې هم کم وخت پاتې دی تر څو له افغانستان خپل جنگي عسكر وباسي. د واشنگتن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د آسیا د برخي مشر رابرټ هاتاوي وایي افغانستان او سیمیز امنیت به د دواړو مشرانو ترمنځ د بحث لوی نقطه وي.
We very much would like Pakistan's help in persuading the
موږ به ډیر وغواړو چې پاکستان له کابل سره د سولې د رښتینې خبرو اترو لپاره د طالبانو پر رضا کول کې مرسته وکړي او مخ کې تر دې چې د راتلونکي کال په پای کې له افغانستانه ورستي جنگي ځواکونه وځي د سیاسي جوړښت پر رامنځته کولو کې هڅه وکړي. موږ به له پاکستان دا هم وغواړو چې د هغو وسلوالو او سختریزو په غشتلې توګه مخ ونیسي چې په قبایلي سیمو کې دي او په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي.
NATO troops.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگتن کې په یو وینا کې وویل چې امریکا به د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کوي چې د بخښنې د نړیوالې ادارې په راپور کې ورته جنگي جرائم وویل شوی دی.
In my first statement to the parliament I had
پارلمان ته په خپل لومړی بیان کې ما د خپل ډیټینګ اعظم سرګندونه وکړه چې د ډرون بریدونو پای ته رسول به باور کوم. په داتي ورځ کې زموږ سیاسي ګوندونو په یو قومي کانفرنس کې دا په ډاګه کړه چې د ډرون بریدونو استعمال نه یوازې زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده، بلکې له هیواد د ترهګری د ختمولو هڅو ته هم زیان رسوي. دا موضوع زموږ د دوارخي زاړیکو په لار کې د یو لوی اشتعال سبب هم ده. نو په دې خاطر زه د ډرون بریدونو د پای ته رسولو پر ضرورت ټینګار کوم.
drone attacks.
خدای ویلسن سیډنیز مرکز د آسیا د برخي مشر هتاوي وای چې نواز شریف په اوباما سره د خپل دی غشتنې په لړ کې زیات ډاډ تر لاسه نکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې موضوعات سات چې دواړه پر ځای کې داسې لکه اقتصادي همکاري په افغانستان کې د ثبات خواهش او د پاکستان او هند ترمنځ شی اړیکی. تیرونی امریکا پریکړه وکړه چې پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې 1.6 ارب ډالر ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2011 کال کې د اړیکو د ترنکلتیا له امله ځنډول شوی وي.
دا وو احمد شاه اعظمی. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل لخوا تیر ورځ په پاکستان کې د ډرون بریدونو په هکله د رپورټ خپرېدل وروسته په پاکستان کې د ادارې او څېړنکار مصطفی قادری یوې خبري غونډې ته وویل په پاکستان کې پر ډرون بریدونو کې بې ګناه خلک وژل کیږي او دا بریدونه نه صرف د پاکستان د خودمختاري ضد دی بلکې نړیوال قانون پر ضد هم دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
یوې خبری غونډې ته وینا کې د ادارې د پاکستان لپاره څېړنکار مصطفی قادری وویل چې ډرون بریدونه نه صرف د یو ملک د خود مختاری خلاف دي بلکې دا د نړیوال قانون په ضد هم دي. نوموړي وویل
ریسرچ ان پاکستان از اکستریملی ډیفیکلټ.
زموږ لپاره د بریدونو تحقیقات کول یو مشکل کار وو. دغه وجه ده چې زموږ د جنوري کال 2012 نه تر د اګست کال 2014 پورې شوي 15 بریدونو کې په نهه حملو تحقیقات وکړل او په بریدونو د تحقیقاتو لړ کې موږ زیاتو چیلنجونو سره هغه وخت مخ شو چې کله امریکایي چارواکو د ډرون بریدونو متعلق د هر قسمه معلومات پټولو کوشش کوو. په دې بریدونو کې وجلې شوي کسان د قتل او یا د جنگي جرمونو په زمره کې راځي.
مصطفی قادری زیاته کړه چې پاکستان سره سره آسترالیا، جرمني او د برتانیې ځینې چارواکي او ادارې امریکې سره په ډرون بریدونو کولو کې مرسته کوي.
پاکستانی چارواکي په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو ښکار کیدونکو خپل وګړو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي او دوی ته انصاف ورکولو کې هم ناکامه شوي دي او موږ په دې خبره هم اندېښمن یو چې کېدای شي چې ځینې پاکستانی چارواکي او یا ادارې په ډرون بریدونو کې د امریکې مرسته کوي او دا عمل د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. نو موږ پاکستانی چارواکو ته وایو چې دې معاملې کې دي خپلې ذمہواری ترسره کړي.
بلخوا د پاکستان خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودھری پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ایمنیسټي انټرنیشنل دا رپورت د پاکستان د دریس تایید کوي ځکه چې موږ هم وایو چې دا بریدونه د پاکستان د خود مختاری سره سره د بین الاقوامي قانون سراسر خلاف ورزي ده. د ایمنیسټي انټرنیشنل رپورت پر د عمل کې د سپینې ماڼۍ ترجمان جیکار نیوای چې پاکستان کې ډرون بریدونه د بین الاقوامي قانون خلاف ورزي نه ده. دا بریدونه په محدوده پیمانه په مخصوص هدف د قانون په دایره کې کیږي. یاد دی چې دا رپورت په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې نن بعد پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د بارانو چارو کارپوه ډاکټر فخر الاسلام وایي چې د راپور راتللو وروسته امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف به په ښه توګه خپل دریس د اوباما مخې ته کیږي.
دا داسې رپورټس دي چې دا وزیر اعظم نواز شریف ته به یو ډېر لوی مواد په لاس ورشي او هغه به ډېر ډاډه دا خبره د باراک اوباما سره وکړی شي، خو فلحال داسې زر امکان نه لري چې هغې به دا حملې بند کړي.
د ذکر وړ ده چې تېره ورځ نواز شریف په خپل یو بیان کې په امریکې غږ کړی وو چې ډرون بدون دې ودروي.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د اتحادیه چارواکي وایي که د ډاکټرانو د تختول کېدو لړۍ ونه درېده نو دوی به ټول پر یو ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي. هغوی دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د تختول شوي ډاکټر منافترین لا هم څه درک نه دی معلوم. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیه د بلوچستان څانګې چارواکي وایي چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې دوی ته حفاظت ورکړي او له تښتونکو یې وساتي. د دوی په وینا تر اوسه تر 30 زیات ډاکټران تښتول سوي، تر 15 زیات وژل سوي او په لسګونه د تاړ سوي دي چې نور ثبوت ولاړ سي. د یاد اتحادیې د بلوچستان څنګه مخکښ ډاکټر حقدار ترین د سی شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د دوی د امنیت لپاره د پاموړ ګامونه پورته نه کړل نو د صوبې ټول ډاکټران به پر یو ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي.
حکومت د اګد زمر د غشتونو باوجود د زمر د احتجاج باوجود مر و ډاکټران ته د ایست قسم په ایست طریقه باندې هم د سکیورټی د سیموسر په انتظام نه دی کړی. نو موږ خپل دا اوس فیصله کړې ده کچېری یو څه وخت کې د نن حکومت موږ ته سم تحفظ نه کوي دا نو بیا به دای چې ډاکټران په دې مجبور دي چې دوی به ټول ان ماس ریزیګنیشن بور کړي.
له ډاکټر حقدار ترین څخه مې وپوښتل چې دوی په دې لړ کې حکومت ته څومره وخت ورکړی دی. نو هغه وویل تر اوسه یې خاصه نیټه نه ده ټاکلې خو په دې اړه د ډاکټرانو سلا مشورې روانې دي. ډاکټر حقدار ترین وویل د ډاکټرانو تښتونکي دومره زورور دي چې په صوبه کې د هیڅ یو چا وس نه پرې رسیږي.
د دوی سرپرستی یو دا تراس زورور خلک کوي چې هغه ته د پاکستان نه فوج لاس راچولای شي نه هغه ته افسي لاس راچولای شي نه یو نوري زورور ادارې واغو ته لاس راچولای شي.
د بلوچستان ډاکټرانو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د تښتول سوي ډاکټر منافترین لا هم څه درک نه دی معلوم چې چیرې او چیرته دی. د نموړي خپلوانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورنۍ کې پریشانی پر خپل ځای، خو دوی تر هر څه زیات د ډاکټر منافترین صحت ته اندېښمن دي. هغه ځکه چې دی یو پلو لوی عمره سړی دی او بل پلو ناروغ هم دی.
دا وو بوریوال کاکر کې یوې خواته د نړۍ پرمختللي هوادونه د تعلیم لپاره رڼاګانو ته رسیدلي دي، نو بلې خوا د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې سیاسي ګوندونه د خپل منځي مخالفتونو له وجې هغه ټول بدلونونه ختمول غواړي چې د دوی مخالفو ګوندونو کړي دي. ماهرین وایي دا ډول ګامونه ملت ته لا نورو تضاداتو سره مخامخ کوي. په دې هکله تفصیل لپاره زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ اورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبې واکمن ګوندونو په نصاب کې د بدلون په اړه څرګندونې کړې دي. په خاص توګه جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند دا نظر لري چې د عوامي نېشنل ګوند تیر شوی حکومت په تعلیمي نصاب کې د غیرو په خوخه او د خپل سیاسي ګټو مطابق بدلون کړی وو. د جماعت اسلامي یو مشر او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وایي
دین په اړه کې رسمونه نه قرآن کریم آیاتونه د جهادونو مبارک چې کوم سبقونه دا ټول لري کړی نو موږ دا غواړو چې خپل پاکستان د نظریې په چوکاټ کې موږ بچو ته تعلیم ورکړو.
خو صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک د دې په جواب کې وایي چې دوی د مذهب په نوم د تشدد مخالف دي.
د دې جهاد او د دې اسلام مترای چې یو بل د روان لمشا یو بل لا لا وا یو بل وجنا یو بل تشدق وا دغه د اسلام دی دغه د جهاد دی.
عوامي نېشنل ګوند په نصاب کې څه بدلون کړی وو چې موجوده حکومت یې ختمول غواړي؟ دا پوښتنه مو په دغه عمل کې شامل د پروفیسر عباسین یوسفزی نه وکړه. هغه ویل
پای کې مونږ د دین پښتو او انسانيت ټول اړخونه په نظر کې ساتلي ان تر دې چې مونږ زناور د حقونو خبرم باغې کړي دا
مونږ انتهایی حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړي چې هغه د سوسو کمیټونو د سوسو نظرونو نه تیر شوی دا واغې ټولو پاس کړي دي.
هلته د تعلیم موجوده وزیر عاطف خان چې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري وایي دوی به هیڅ یو منفي خبره په نصاب کې شامل نه کړي او نه به کومه مثبته خبره د نصاب نه بهر کوي.
موږ به نه دا وایو چې هغه څه کړي دي نو هغه ټول ټیک دي او نه به موږ دا وایو چې موږ په کې خامخا د خپل طرف نه څه کوو. هغه به پیورلی د دې د غمن دي چې هغه زموږ د معاشرې زموږ د دین زموږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي نو موږ په کې هغه ځینې را کوو که لري کوو که نو به دې سوچ لري کوو او که اچو به دې سوچ اچو.
دا چې د نصاب په جوړولو کې کومې بنیادی خبرې په پام کې نیول پکار دي چې په نتیجه کې یې هیواد پرمختګ وکړي. ماهر تعلیم او د نصابی کتابونو د بورډ په خوانی مشر فضل رحیم مروت وای
سلیبس هغه چې انسان پیدا کی لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کی انسان نه پس چې کوم د خشهری دی پیدا کی او بل دا چې د نړۍ زمانه سره کوم پرمختګ دی ګلوبلایزیشن کوم تکازی دی آیا هغه پوره کوي کنه کله پوره کوي د بتشاته پات کېږي او دغه وجه د ایچ د مسلمانانو نړۍ چې دا کنه اټول پینځه سوا کال هغه نه رسته دی له یورپ نه.
فضل رحیم مروت زیاتوی د هر حکومت سره د نصاب بدلیدل او هغه د خپل سیاسي فکر سره سمول د وطن او قام لپاره ډیر د تاوان عمل دی او په کار دی چې د تعلیم او صحت څنګه د سیاسي ګوندونو د خپل منځي مخالفتونو ښکار نشي.
په تعلیمي نصاب کې د رد او بدل په حق له د منور شاه رپورټ تاسو اوریدلو. د خیبر پښتونخوا په سوات تحصیل مټه کې ځای پولیسو د یوې شپه کلنې ماشومې واده کول غیر قانوني عمل ګرځولی او په دغه لړ کې پنځه کسان نیولې دي چې د دې واده انتظام یې کړو. تر دې وړاندې هم په سوات کې د کم عمره ماشومانو جنکو د ودونو او د سورې پر سر پولیسو کاروایانې کړې دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د سوات تحصیل مټي اشاړي کلی پولیس چوکۍ انچارج داود خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس ته د خپل مخبر په ذریعه اطلاع میلاو شوې وه چې بازخیله نومي کلی کې دوه خاندانونو د بدلې په واده کې شپږ کلنه ماشومه یو شپاړس کلن هلک ته په نکاح کړې او واده کړې ده. نو پولیس په سمدستي توګه د دغې کورنۍ په ضد کاروای وکړه او پنځه تنانې گرفتار کړل. پولیس انچارج داود خان په دا اړه زیاتوي د ماشومې غیر قانوني واده کولو په تور کې نیولای شوی محمد اقبال په دا اړه وایي چې دوی اوس په دغه واده پښیمانه دي او دا کار د مذهب مطابق ټیک نه دی شوی.
جی دا ما کور والا مې بیمار و دا غیر لپاره مې لکه دا خپل ورونو ته مې وینا وکړه چې تاسو لور راکړئ زما د جیله زما کور مسله ده. هغو زه غریب وم هغو مال رانه کړه نو زما د لور د سخر وي چې زبا تعالی زما لونو نه یو بوزه چې کوم ستا خوخه بدرو کې دا ما بیا ما تدا لکه خوخه کلا په عدالت غوټه دغه چاله کو واده می خوځک کو چې هغه سړی ما ته وی چې دا لکه متاله درکل ته ولا خپل ځته نکاح
په دغه مقاله واده شوی معصومه هم موجود و چې روسته پولیس د کلی مشرانو ته حواله کړه. پولیس وای چې دغه مقدمه فیصله به روسته عدالت کوي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
دا قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم یا فاټا سټوډنټس فیډریشن غړو وینا ده چې تیرې یوې میاشتې راهیسې پاړه چمکنی دورانی کیمپ کې د کورمی اجنسۍ بې کوره شوو خلکو باندې د حکومت لخوا راشن بند کړل شوی دی چې له وجې دغه خلک د ستونزو ښکار دي. دوی وایي که چیرې دا ستونزې هوارې نه کړل شوې نو دوی به د گورنر خیبر پختونخوا کور مخې ته احتجاجي ناسته وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
پیښور پرس کلب کې یوې خبري غونډه ورسته مشال لیډو سره خبرو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن د کورم اجنسۍ مشر شوکت تدیزو ویل چې کورم اجنسۍ کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې تر دې شزر پورې خلک بې کوره شوي او دا وخت د کورم اجنسۍ پاړه چمکني دوراني کیمپ کې د تیرې یوې میاشتې راسي د خوشا لسو زرو متاثرینو راشن حکومت بند کړی دی چې له وجې خلک لوګو تندو سره مخ شوي دي.
د پنځو شپږو میاشتو نه مخکې اپریشن شوی و د کوم پاړه چمکني هغه کې 30,000 متاثرین شوي نو 10,000 ورکی د راشن رجسٹریشن وشو نو سب اغه راشن اوس د 10,000 متاثرینو بند شوه دی. د ډیر زیات ظلم متاثرینو سره کړی دی ولی چې د اغه کورونا ارس وران شوی دی.
بلخو هم د دې تنظیم یو بل غړی سید الله چمکنی ویل چې بې کورشی خلکو سره د حکومت لخوا وعده شوی چې د کوم کسانو کورونا ړنګ شوی یا زیان شوی هغه ته پیسې یا معاوضه ورکول شي خو تر دې دمه هغه سره دغه وعده هم نه ده پوره کړی شوی.
زبدا وایم تاسو چې ګورمې جنسي کې کوم اپریشن چمکنی علاقے اوس هغه کې متاثرینو کډی چې کوم وته هغه ته اعلانات کړو چې تاسو 25,000 روپے درکو فی ګرانه هغه ته تر اوسه فوري نه دی ملاو او کوم کورونه چې چار رنگ شي وران شي او نه هغه ته اعلانات کړو 4,00,000 روپے ورکو هغه تر اوسه فوري هغه ته نه دی ملاو شي او دا خلک پورانو کورونه کې چې کوم دی وخت روي او یخنی روانه دی هغه ته هیڅ مندو بس نشته دی. مو حکومت نه دا وخت کو چې هغه ته زر تر زر کوم اعلانات کړی دی په دې باندې کار وکړي شي.
ولی هم په دې لړ کې چې کلمون دا پی ڈی ایم ای ویان لطیف الرحمن سره د ټلیفون د لارې تماس ول نو هغه ویل چې هغه ډی جی پی ڈی ایم سره په یو میټینګ کې مصروف دي او اوس خبري نشي کولی. دغه د کونکو دا هم ویل چې د کونم اجنسی په شمول پټول قبایلی سیمه کې دا وخت تعلیمي نظام د ګډوډي ښکار دی او یو خو کو استادان سکولونو کالجونو ته ناراضي نو بل خو په دغه تعلیمي ادارو کې اسانتیاګان هم نشته دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی کې چې په امریکا کې یو پوهنتون د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې پښتنې ملاله یوسفزی د کتاب پر اساس یو داسې درسي نصاب جوړوي چې نور پوهنتونونه او سکولونه هم کولی شي استعمال یې کړي او زده کوونکي ترې ګټه واخلي. بشیر ګواخته د رپورټ غټه برخه تاسو ته وایي.
د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې او د طالبانو په لاس زخمی شوې 14 کلنې ملالی یوسفزی کتاب به جارج واشنگتن پوهنتون د نصاب برخه کی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه د دې کار مقصد د تعلیم په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جارج واشنگتن پوهنتون د چارواکو لخوا لیکي چې د ملالی کتاب آی ایم ملالا یا ز ملالا ایم باندې ګڼ استادان کار کوي چې د ملټای میډیا یعنی د تصویرونو او نورو ضروری موادو له لارې ترتیب کی. د کتاب بعد راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې د نصاب برخه شي او په هغه پوهنتونونو او سکولونو یا ښوونځیو کې چې دوی پکې دلچسپي ولري به خودل کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي جارج واشنگتن پوهنتون به دا نصاب له پیسو بغیر تعلیمي ادارو ته برابر کی. د دې پوهنتون د خزو نړیوال انسټیټیوټ مشر میری ایلزبرګ اژانس ته ویلي چې درسي مواد به یوازې د ملال یوسفزی د ژوند په اړه نه وي بلکې نور شیان لکه د کموم را جنکو ودونه او سکولونو پرېښودلو ته د جنکو مجبورول به هم د دې نصاب برخه وي. ایلزبرګ وایي نصاب یې داسې ترتیب کړی چې زده کوونکي به تشویق او وهڅوي. د نوموړي په خبره زده کوونکي به له سکوله بهر فعالیتونو او په ټولنه کې هغوی نور ګډون ته وهڅوي. همداراز دا به د ملاله فنډ نومي ادارې سره چې ملال یوسفزی د تعلیم د خورولو او عامولو لپاره جوړه کړې هم مرسته وکړي. د دې نصاب د جوړولو لپاره جارج واشنگتن پوهنتون او ملاله فنډ سره لاسونه یو کړي چې په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره کار وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې په سواد کې په 2012 کال کې پر ملالا او د هغې پر دوو ملګرو طالبانو ډزې وکړې او ملالا یې سخت زخمی کړه. هغه پر سر لګیدلې وه. نوموړی بیا برتانیا ته د درملنې لپاره لاړه او اوس هم هماغلته اوسي. ملالا وایي غواړي په نړۍ کې او په ځانګړي ډول هغه ځایونو کې چې ډېر خلک پکې د تعلیم اسانتیاوې نه لري تعلیم عام کړل شي. هغې د خپلې مبارزې له وجې ګڼ نړیوال ایوارډونه یا جایزې هم ګټلي او نوبل ته هم نومول شوی وه.
د مازیګر 3:30 بجې کیدونکې د خبرونې په نیمایي برخه کې عبدالحی کاکړ د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام وړاندې کوي. خدای نه مخکې مجید بابر لنډ خبرونه دروي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن تر غرمې مخکې د پټیل باغ سیمې سره نږدې په یو سړک نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر ارباب عبدالظاهر کاسای تختولی دی. په کوټه کې د مشال خبریال د ځایي پولیس چارواکو له خولې وایي چې نن سهار ارباب عبدالظاهر کاسای پر پټیل سړک په خپل ګاډي کې تېرېدو چې نامعلوم وسلوالو د هغه ګاډي ودرولو او د یې له ځانه سره یوړو. تر دا مهاله د ارباب عبدالظاهر کاسای د تختولو پړه چا نه ده منلې. نن به په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کیږي. په وایټ هاوس کې د دې ملاقات په اړه تمه ده چې بګې به د بی پیلټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ د افغانستان او دوه اړخیزو تجارتي اړیکو په موضوعاتو خبرې اترې وشي. امریکا د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بی پیلټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده او د بشري حقوقو د ډلو هغه دعوې رد کړې دي چې وایي د بریدونو نړیوال قانون تر خپل لاندې کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن تیر ورځ د راتلونکو ولسمشرو انتخاباتو لپاره د ولاړو شپږویشتو امیدوارانو د فهرست نه د 14 کسانو نمونه ویستی دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وایي د غربي هیوادونو او عربو ډیپلوماټان سلا شوي دي چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولی. د شام په دارالحکومت دمشق کې امریکایي سفارت د تختونو د یو داسې سازش خبرداري ورکړې ده چې شک کیږي د غربي هیوادونو هغه خبري اعلان پکې په نښه شي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په اړه راپورونه ورکوي.
د مشال تر رڼا لاندې
تاسو مشال ریډیو ری خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړل. د مشال تورونا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. لکه څنګه تاسو اوریدلی دي ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې په واشنگتن کې لیدل کاته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم له تیرو څلورو ورځو راسي د امریکا په سفر دی. د امریکا له چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړی د ټاکل کې دورسته لومړی ځل دی چې د امریکا د چارواکو سره ناستې پاسې کوي او خبرې اترې کوي. د ایجنډا په سر کې به د پاکستان او امریکا اړیکې په پراخ بنسټ بنیادو باندې په پراخ بنسټ توګه باندې بحث کېږي. د دې ترڅنګ افغانستان د کشمیر مسله د پاکستان او هند اړیکې او دا شان د دوه اړخیزه تجارت موضوع دا د ایجنډا په سر کې به خو سوال دا دی چې د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حال کې ډېرې خرابې شوې چې امریکا په 2014 په پای کې له افغانستان وتل غواړي او دې ته ضرورت لري چې هلته افغان طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای کې. نو په داسې کې د پاکستان ارزښت نور هم زیاتېږي او سره نور هم ډېرې زیاتې ګټې د یو بل تړل شوې دي. نو دغه په روان د مشال تورن لاندې بحث کې چېړو را سره د پاکستان د ډیر اسماعیل خان شار د ګومل یونیورسيټي د سیاسياتو استاد عزیز الله خان د ټلیفون په لاندې او دا شان په د پاکستان او کوشش کوي چې د پاکستان چې د بهرنی چارو چې کم خبريال دي یعنی هلته چې کم بهرنی چارو باندې ریپورتینګ کوي فارن پالیسی باندې شایخ خان او نور کارپوهانم راولو پلان باندې خو بهرال دا وخت را سره عزیز الله خان دی. عزیز الله خان تاسو ته هرکلی کوم. ازلا خان بارل تاسو ته معلومه ده چې نواز شریف په لومړی ځل د امریکا سفر کوي یعنی د امریکا له چارواکو سره خبرې اترې کوي په لوی کچه کوي او په یو ډیر تفصیلي خبرې اترې دي.
یعنی ستاسو په خیال باندې هر څوک دا وایي چې دې سفر اهمیت دی، که تاسو هم دا فکر کوئ نو اهمیت یې په څه کې دی؟
ګور دې اهمیت په دې کې دی چې یو خو د افغانستان نه حکومت دی، هغه امریکي او د نیټو فوجونه چې دي هغه روان دي په 2018 کال کې په اپریل میاشت کې روان دي. نو یو خو دې حوالې سره اهمیت ته چونکې پاکستان افغانستان روان دي ده او په افغانستان کې چې دي هغه لا ډېر وخت راسې یو کار لري د افغانستان د چې کوم سیاست دی یا کوم بدلون دی.
ہلو زما خیال دا عزیز اللہ خان دا ٹیلیفون کرشا پریسو خبر الحاظ کو چی هغه بیا را سره دا ٹیلیفون پلائن سی او دا جتر سنگ دا کوشش هم کو چی نور چی کم ملمان دی هغه را سره دا ٹیلیفون پلائن باندی سی. عزیز اللہ خان تا حاظ کو چی هغه بیا را سی دا غا بحث سی دی هغه دا پاکستان و امریکا پر تعلقاتو باندی دی او دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا امریکا پر یو ډیر مهم سفر دی او په داسې حال کې دی چې دا پاکستان امریکا اړیکی تر بل هر وخت خراب وي، خو بهرحال اوس درغېدو په لور دی. دا وخت راسره د اسلام آباد څخه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک صاحب دی. ایمل خټک صاحب تاسو ته هرکلی کوم. هلو ایمل خټک صاحب تاسو زموږ غږ اوري؟ زما خیال د ټلیفونو ستونزه ده او کیدای شي چې په سیګنل کې څه مسله وي، خو بهرحال کوشش کوو چې ایمل خټک بیا یو ځل راواخلو او ورسره نور میلمانه هم راواخلو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې سفر کې یوازې د پاکستان او د امریکا اړیکې نه، بلکې افغانستان، د کشمیر مسله، د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې، دا یو ډیره تفصیلي دوره ده او په دې کې د پاکستان په اقتصادي اړخونو باندې هم خبرې کیږي، د تجارت خبرې کیږي. د نړیوال بانک له مشر سره د پاکستان وزیر اعظم لیدلی دي او دا ډول پاکستان غواړي چې خپل چې کوم مصنوعات دي د هغه لاسرسی د امریکا مارکیټ ته وکړي، بازار ته وکړي، په هغه باندې هم شایي په دې خبرې وسی. خو عزیز الله خان بیرته د ټلیفون په لاین سو. عزیز الله خان تاسو ته بیا هرکلی وایم، که داسې وکړي چې خبره راته جاري وساتي چې تاسو وایسته افغانستان څخه پرته یعنی علاوه نور کمی په کوم حواله دغه د نواز شریف سفر اهمیت لري؟
نور دا چې پاکستان کې نه دي امنیت وزه چې دا هغه ورځ په ورځ باندې خرابېږي، تر هغه روپان چې دي هغه ورځ په ورځ مضبوطېږي. تېر ورځو لکه تا ته پته ده چې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر اسرار الله خان بلکوی شهید کړلو او دارنګ په خبر کې روزانه حملې کیږي. نو امریکا چې دا هغه د دې غندنه کوي او ډېر وخت راسي په دې پردي په باره کې یو تشویش لري او هغه دا وایي چې باید دا پاکستان دا تر هغه چې دا هغه کنټرول کړي. او بل طرف ته تو ګوري په لاین کنټرول باندې پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې دا هغه دزې خوري څو میاشتو داسې دزې خوري او په هغې باندې دوه سره کوو ملکونه چې کومه دي فوجونه چې دي هغه وژل شي. نو دې لحاظ سره هم امریکا چې کومه ده تشویش لري او په دې باندې خبرې کول غواړي له پاکستان وزیر اعظم سره. نو زه وایم دغه یو څو ایشوز دي چې دې له کاره دا دوره چې د هغې اهمیت زیاتېږي.
سمه ده. خو عزیز الله خان ځکه بحث وژدی تاسو ته به بیا راسم هم دغه چې تاسو ویل غواړئ، را سره د ټلیفون په لاین باندې له اسلام آباد ایمل خټک صاحب دی. ایمل خټک صاحب تاسو ته هرکلی کوم. هلو ایمل
خټک،
اوس تاسو غږ راځي. ایمل خټک صاحب تاسو ته هرکلی کوم. خټک صاحب سوال دا دی، یعنی عزیز الله خان هم دا خبر وکړه، د پاکستان کارپوهان هم دا خبره کوي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دغه سفر اهمیت ډیر لري، خو څومره چې دا اهمیت لري ستاسو په خیال باندې داسې ډیری تاریخي فیصلې به پکې وسي که نه؟ په ځینو شانو باندې به پرمختګ وسي، په ځینو کې به بیا هم هغسې چې هم دغسې عادي اړیکې به دوام ولري.
زما په خیال باندې چې د تیرې سمودی راشي د پاکستان او د امریکا میز کې چې کوم تعلقاتو کې تاوتریخوالی موجود دی یا سوڑوالے راغلے دے اگی او سمرا دا تعلقات چی پیچی دا جی اگی پیش نظر دا گمان نکوم چی دے مذاکراتو پر نتیجہ کی بکم لڑ یا غٹی غٹ بری اللہ تبونہ تر لازشی البتہ دا دے چی دے دوران کی با دوڑ ملکونو مشرانو کو ولیشی چی او بل خبر ہو ری دے او بل پا موقف بانی پوشی او یو بل دا سی برخور دو کی چاہی پا نتیجہ کی دوڑ ملکونو تعلقات خشی دوڑو خواہتا دا احساس موجود دے چی دا تاو تریخوالے دا دوڑو ملکونو فائدہ کی ندی او دوڑو ملکونو غواری چی دے تعلقاتو نا چی دے نو دوڑا ملکونو فائدہ والی نو زما پا خیال بانے دا تعلقاتو بہتر کی دو طرف تے یو قدم وی او کی دے شی دے پا نتیجہ کی زن اقتصادی او فوجی او نور مرستے تلاش شی او دا نورو خبرو دا پارا یا سازگارو خفضا پیدا شی
ډېر مننه ایمل خټک صاحب ستاسو چې کوم نظر ورکړي اجلا خان تاسو ایمل خټک صاحب واورې دی هغه وایي چې د تما نه کوي چې دا به ډېرې زیاتې لوی لاسته راوړنې راوړي دا سفر البته دومره به وسی چې دوی له یو بل سره یو بل پوه کی او یو انډرسټینډینګ جوړ کی ستاسو په خیال باندې لوی لاسته راوړنې کېدلای شي کنه دا بس یو سفر دی چې دا اړیکو په حواله روان وي
پاکستان او امریکی ترمنځ ډېرې نقطې داسې دي چې په هغې باندې دوی ترمنځ ډیسایګریمنټ دا دو سره راضي کېدای نه شي لکه د حقانی ګروپ موجودګي او د هغې په افغانستان کې امریکایي او نیټو په فوجونو باندې حمله کول دې ګور امریکا لا ډېر وخت نه غندنه کوي او پاکستان دې ته تیار نه ده چې هغه د حقانی ګروپ خلاف آپریشن وکی امریکا لا ډېر وخت دا مطالبه کوي چې پاکستان دې خلاف آپریشن وکی دارنګ د ډرون په حوالے سره چې کوم پاکستان د ډرون غندنه کوي او دا واړی چې دا ډرون بندي سي امریکا دا ډرون نه کوي او د دوه خپلواکي چې دا هغه نه وایلیټ کوي او بل طرف ته امریکا چې دا هغه دې راځي نه چې دا ډرون چې کوم دی هغه باندې کی او وایي چې تر څو دلته تر هغه چې کوم یې منځالي دي هغه ته تر څو ختم شوی نه دا هغه دا ډرون جاری او دارنګ د لشکر طیبه یا چې کوم حرکت مجاهدین او د نور د پنجاب اج حکومت دا دا واستوال ګروپونه دي هغه په باره کې امریکای دا خیال لري چې هغه اورس کورز مضبوطیږي او هغه د دوه خلاف یو فیسکون اپریشن کول غواړي نو هغه ته هم پاکستان تیار نه ده نو دا هغه پوینت اف دیس ګریمنټس دی هغه نو کتي چې په هغه باندې دوه په خپل امن کې اثر لري چې دا یې نسی دوی له کاره وایي چې دې راته لاسته راوړنې به ونیسي او بس دا ده چې لږ چې کومه دا نرمي طرف ته یا چې کوم نارمل سي او تویل کېږي هغې طرف ته به دا یو ګام په طور باندې
ایمل خټک صاحب بل سوال یو دام راپورته کیږي چې یعنی پاکستان چې دا وخت په کوم حالاتو کې دی په اقتصادي حواله باندې هم او خپل په پاکستان کې زنانه چې کومې چاودنی بمی بریدونه یا تقریبا شاوخوا چې کوم حکومتي شمیرې راځي چې 50,000 کسان د تیرو لسو کلو په جګړه کې دي ټولنه به ذاتي خود له زغم ځخه اوس نور تښتي زغم نسته پکې پاکستان کې دغه مذهبي انتها پسندي چې دوی لفظورته استعمالوي دغه وایي مخ په زیاتېدو ده نو په داسې حالاتو کې پاکستان د پاره امریکا یو ښه موقع نه ده چې له امریکا څخه استفاده وکړي چې د نړۍ یو سوپر پاور یو لوی ځواک وسره دی او د غوله تجربو او له نورو دغه ځخه ګټه واخلي او کورنۍ چې کوم ستونزې دي د امریکا او د دواړو په یو ګډه پوهنه یعنی انډرسټینډینګ باندې دا مسله حل کړي
کاکر صاحب تاسو ډېره ښه خبرو کا ډېره ښه پوښتنه موقع نن په یوویشتمه صدۍ کې چې موږ ژوند کوو د یوویشتمه صدۍ کې کوم تقاضی دي هغه دا دي چې د مخالفت په ځای باندې یا د مخاصمت په ځای باندې په کار کې د تعاون او د همکارۍ لاره اختیار شي او په دې دنیا کې چې موږ ژوند کوو نو کوم یو ملک یوازې نشي کولای چې هغه د ملک ته ترقی ورکړي د خلکو مسلې دي هلکې لازمن به یو بل سره تعاون او همکاري او اقتصادي مرستو ته ضرورت وي نو زما په خیال باندې د دوړو ملکونو میز کې یو ټول تاریخ موجود دی تعلقاتو البته کوشش دا پکار دی چې دا تعلقات ډېر د برابرۍ په بنیاد باندې شي د یو بل د احترام په بنیاد باندې شي
نو زما په خیال باندې د دې امکان شته او پکا دی چې پاکستان د ټولو مواقعو نه د ټولو دغه نه فائدہ والی او یو داسې لار خپل کی چې هغه د همکارۍ لار وي، هغه د دوستۍ لار وي، او دا خو ملکونو میس کې خو دغه شخړې راځي او د ملکونو مفادات چې دی نو هغه دایمي وي، دشمنۍ او دوستۍ دایمي نه وي. زما په خیال باندې چې زمونږ چې کوم څنګه تاسو چې وایي چې زمونږ په ملک کې دوه غټې مسلې دي، یو اقتصادي مسایل دي، بل چې دی نو هغه تشدد یا دا چې دی نو ترګري ده. نو د دې دواړو مسایلو دپاره مونږ ته ضرورت دی چې مونږ د دنیا نورو ملکونو نه مرسته والو، دنیا نورو ملکونو سره همکاري وکړو، که هغه امریکا ده، که هغه ترکیه ده، که هغه روسیا ده، که هغه چین ده، که هغه څوک هم وي، او چې مونږ ته غواړي چې مونږ سره مرسته وکړي، نو زما په خیال باندې چې دا مرسته پکار ده. او د یو 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 دغه دایره چې هغه دایره ده، احترام ده، هغه ده یو بل ده
قدر د ګټو د خیال ساتلو. ایمل خټک صاحب تاسو ډېر ښه یعنی ښه رڼا ور باندې واچو. ازلا خان تاسو هم د سیاسیاتو استاد یې او د حالاتو باندې نظر دی، یعنی پاکستان د پاره ممکنه ده چې یا دا مسله چې دا د پاکستان کې لکه څنګه چې ایمل خټک صاحب ویل د ترګۍ مسله ده، اقتصادي مسله ده، دا کورنۍ مسلې هم دي ده، او پاکستان نن د امریکا یو ډېره ښه اپرچونیټي یا موقع په لاس ورغلې ده چې د نړۍ زبر ځواک چې دی کم سوپر پاور دی هغه ورته په یو حواله نه حواله مجبور دی. نو پاکستان کې دومره کیپاسټي یا صلاحیت څه چې له دې څخه فائدہ واخلي او خپل کورنۍ له دې کورنۍ ترګري ځان خلاص کړي، اقتصادي دغه کې او ټولنه چې دغه د برداشت خواته یوسي او له نورې نړۍ سره د سیالي پر لار یوسي.
مهمه پوښتنه ده، پاکستان ته خو پکار دي چې هغه د سوپر پاور نه استفاده واخلي. ګور ما خیال نه کېږي چې دا به استفاده ور نه واخلي، ولې امریکې نه استفاده اخستلو نه اول به پاکستان خپل سوچ بدلوي. دا چې پاکستان او د دنیا په سوچ کې ډېر غټ فرق تا استعمال صدی کې دنیا چې دا هغه طاقت اقتصاد کی گئی جسے اکنامی کے لیے اقتصادی طور باندې مضبوط وی نو هغه تا پاور شمیر گن کی او هغه چې کوم د پاور کنسیډر کی. پاکستان چې نن هم میزایل جوړ رہی او راکتی او پتو او پټینګ او په دې شانو کې طاقت واری دارنګا نور دنیا چې دا هغه برابر استر کے باندھے قتل غاری چٹول سعودی کو برابر سلوک کے گی. پاکستان کی حکومت آگا شیعہ حکومت آگا وزفی دارنگ پختانہ وزلفی دارنگ بلوچ کے خلاف چکی آگا یاد شروع دی نو هغه کوم دي ټول وګړو ته په یو نظر باندې وګوري دا دوم چې کوم فرق څه دي ټولې دنیا او د پاکستان په سوچ کې. دا رنګ پاکستان دنیا چې دا هغه خپل خارجه چې کوم پالیسي مقاصد دي هغه د سفارتکاري په تر باندې حاصلونو کوشش کوي. پاکستان چې دا سفارتکاري هو کوي خو سره سره وسلوال ګروپونه چې کوم دي هغه هم استعمالول خوښوي غواړي او کوي. دا بنیادی پہ سوچ کے فرق تھا پاکستان پالیسی جرون کی بھی آگے تو پکار بھی چلے پخل سوچ کے فرق راؤ بھی اور دنیا سر چلی آگے سر ہم قدم روان سی پہ اقتصاد میں زور ور کی پہ تعلیم والے زور ور کی اور داریں گا ټول وګړو ته یو برابر حقوق او یو برابر مواقع اور پرووائډ کی. ځوان چې تر څو د پدا سوچ کې یو غټه په سطح باندې تبدیلی راغلي هغه پورې دا ما خیال کېږي چې پاکستان بل امریکي سپر پاور نه دې ایشوز باندې چې استفاده واخلي.
زړه خان ډېر بنیادی خبر وکړه ایمل خټک صاحب چې لکه څنګه تاسو ویل چې باهمي احترام او برابرۍ او پر دې بنیاد باندې خو چې کله خبره ده دې راسي لکه د چې وی چې دا تضادات دي، یو خو یو ملک په سفارتکاری باندې یو ملک په برابرۍ باندې خبره کوي په ملکونو کې جننه او پاغه کې، یعنی دغه چې کوم فرق دی په پاکستان کې جننه دا احساس په پالیسی میکرز کې ممکنه ده په خلکو کې راغلی. په پاکستان کې جننه چې کوم اصل واکداران دي لکه د پاکستان فوج دی، د پاکستان انټلیجنس ایجنسیانی دي، بیا ورپسې یو سیبل بروکریسی ده او بیا ورپسې سیاسي پارټیان یا حکومتونه دي چې هغه ډېر کمزوري دي. خو په هر حال په دې سیکیورټی اسټابلیشمنټ دا احساس راغلی دی چې نه د نړۍ چې کومې تقاضی دي هغه پوره کولو سره بیا دوی له نړیوالو تجربو او اقتصاد څخه ګټه پورته کوي. سي
کاکر صاحب خبردار چې دغه کومه تجربه چې وشوه او دا څومره تباهي چې وشوه د دین پس چې دینو دا لازمن چې دا احساس پیدا شوی دی په هغه ادارو کې چې کوم پالیسی جوړونکي ادارې دي چې دا کومې پالیسیانې چې دي دا غلطې دي او په کار کې دا پالیسیانې نوي شي دا احساس خوشتا ولی خبره دار چې لا هغه زاړه ذهنیتونه مشتا نو که څه هم دغه زاړه ذهنیتونه رو رو کمیږي او نوې سوچ او نوې فکر منون کی چې دغه هغه زیاتیږي یا د فوجیانو په نسبت باندې د سیاسيانو رول په پالیسی جوړونو کې زیاتیږي او لږ موقع زیات شي دي د سیاسيونو لپاره چې هغه د پالیسی کوم میدان چې دی پای کې دی هغه خپل رول ادا کوي او هغه کې دی هغه ځان لپاره یو رول پیدا کی خو بیا هم د مسائل شته او زما په خیال باندې د پاکستان سره یا د پاکستان کې کوم پالیسی جوړونکي دی هغه سره آپشن چې دی هغه ډېر کم دی هغه سره مواقع ډېرې کمې دي هغه ته بیا فیصله کولی او کدا فیصله په وخت کا اوس هم چې دی نو حالات قابو کېدی شي اوس هم چې دی نو ډېر سیزونه ټیکېدی شي او کدا فیصله په وخت نه کړی شوه نو زما په خیال باندې دا تباہی به نور هم زیاته شي دا نقصان به نور هم زیات شي او بیا به چې دی نو حالات دی چا په کنټرول کې نه اوس هم چې دی نو حالات تر ډېر حده پورې چې دی نو هغه د کنټرول نه بار دي خو بیا هم موږ ویلی شو سرسنا سر نو دغه قوتونه وسایل لري یا امکان لري ولې ورځ تر ورځه چې دی نو دغه امکانات چې دی نو کمیږي زما په خیال باندې چې دی نو اوس په کار دی چې دا خلک په دې خبره پوه شي چې هغې سره اوس امکانات او مواقع کم دي او هر څه فیصله چې کول دي هغه فوري طور باندې کول دي ځکه چې که تاسو وګورئ نو په عوامي سطح باندې هم یو یو مثبته تبدیلي دا راغلي ده چې اوس خلک لګیا دی په شدت سره عام خلک حتی چې د هغوی نمائندگان کوم سیاسي او مذهبي جماعتونه دي هغې هم په یو خبره متفق دي او هغه خبره دا ده چې په دې ملک کې چې دی نو ترهګري نه ده پکار دی ترهګري ختمول پکار دي او په دې متفق دي چې ترهګرانو ته چې دی نو نور مراد نه دي ورکول پکار او په دې متفق دي چې د طالبانو سره پاکستاني طالبانو سره مذاکرات چې دی هغه بغیر د شرطه پکار دی نو دا کومې خبرې چې دي دا کوم علامات چې دي نو دا ښه علامات دي او د دې مطلب دا دی چې خلکو کې پوهه زیاته شوې ده او پوهه چې ده نه صرف عوامي سطح بلکې په لوړه سطح باندې هم د دې پوهې چې دی نو هغه انعکاس موږ ګورو.
امل خټک صاحب مننه ډېره. اجلا خان امل خټک صاحب وایي چې په ولسی سطح باندې هم یو احساس پیدا شوی دی او خپل په لوړه سطح لوړه سطح ز مراد ک زیات سکیورټی اسټابلیشمنت وی فوج وی استخباراتي ادارې وی خو سره سیاسي پارټیانې هم وي. تاسو ته ښکاري ځکه چې په پاکستان کې ک ولس هر څومره دغه وی ترڅو پوری په دې ضرورو کوټونو کې سوچ کې بدلون نه راغلی تر هغه پوری بدلون هغه سي نه راځي څنګه خلک غواړي سوس په خیال باندې هم هغه کې اوسه احساس پیدا شوی دی.
زه وایم چې پولیس کې او خاص کار په میډیا کې او په سیمه سوسایټي کې دا احساس بالکل راغلی دا او دا احساس ورو په ورو باندې را روان دی. دا په یو وخت کې د نن دا نشي کېدلای نو کله چې پولیس کې او میډیا کې او په سیمه سوسایټي کې دا احساس راځي نو چې کومه پالیسی میکرز دی پالیسی جوړونکي دی هغه کې به خامخا دا احساس راځي وګوره دا دې چې دا به جلدي بیره کې دا کار نه کیږي دا بل د وخت اخلي او زه وایم چې یو مثبت طرف ته چې کوم دی هغه موږ روان یو هغه تبدیلی را روانه ده او خدا دې چې ټایم دا ضرور اخلي. بل دا دې چې کوم حکومت نه بدلېږي هغه په باره کې د تاریخ سره موجوده ده تاریخ فیصله راځي په تاریخ کې مثالونه دا منتوایي کوم قومونه له بقیه دنیا سره سم ځان بدل نه کی او تاریخ هغه قومونه ختم دي او زه وايم پاکستان به ځان بدلی او که ځان بدل نه کړلو نو بیا خو بل لار نشته ورسره بیا به ختمیږي یا به دغه رنګه د ترهګرۍ یا په نورو مشکلاتو کې په خانه جنګ کې فساليږي
مسئلہ دا چی دا پاکستان وزیر اعظم دا امریکہ پا دورہ دی او پاغه کې ودا چې امریکا خپل یو غټ ډیموکراټک هیواد دی، پاکستان کې ډیموکراسي راغلی ده. آصف زرداری تر یو حد پورې کم از کم دومره وکړ چې لیوه منتخب حکومت بل منتخب حکومت ته وسپاري، د جمهوریت یو تسلسل تر یو حد وساتي، تر څو پورې امریکا چې دا غ باندې دا الزام دی چې زیاتره ډیکټیټرانو سره کومک کړی دی. خو چونکې پاکستان کې ځنن په سیاسي اسټابلیشمنت کې احساس راغلی دی جمهوریت باید روان وساتي، نو وزیر اعظم نواز شریف په ممکنه وي چې امریکا به په دې باندې مطمئنه کې چې زیات تعلق له منتخبه حکومتونو سره وساتي پر ځای د دې چې پاکستان له نورو ادارو لکه فوج او استخباراتي ادارو سره وساتي.
ګوره دې خبره داسې ده چې امریکا هم چې ده نو د ډېر سخت مشکلات او مسایلو سره مخامخ ده، او دا غي وطن فوتن مونږه مظاهری ګورو څوره د مخ کې تاسو قتل چل تکوم شټ داون را لوغې په نتیجه کې سمرا لکه امریکای جن چې د سمرا مفلوج شو. خبره دا ده چې هغه هم ضرورت ته د پاکستان هم ضرورت ته د پاکستان امریکا ضرورت ته د امریکای پاکستان ضرورت ته. یو خو جذباتي خبرې دي، او جذباتي خبرې خو تاته پته ده چې هغه خلک چته نه بوزي، د سنجیدګۍ خبرې، د شعور خبرې، د سوچ خبرې پکار دي چې وشي. نو زما په خیال باندې چې دی نو امریکا به دې ته مجبوریږي چې هغه سیاسي مشران سره ځکه خبرو کې چې دا سیاسي مشر نواز شریف چې دی دا د مخکني سیاسي مشرانو نه لږ مختلف په دې باندې دی چې د سره تجربه دا د سبق اصل کړي دي د سره چې شي دا غي پرانا کی، او کتا څه دا غي بیانونه وګورئ نو دا په بیانونو کې هم دا منتخبي د نواز شریف سره بیانونو کې چې هغه غواړي چې د سیاسيانو کوم یو رول دی، هغه رول هغه ته ملو شي، او چې کوم د ملک اساسه پالیسيانی دي، مهمه پالیسيانی دي، هغه جوړون کې دي، جوړولو کې دي د سیاسيانو رول وی، سیاسيانو د پکی یو بنیادی رول دی. نو دغه خبره دا چې کوم دا د سیول ملټری ریلیشن دي چې موږ د سیاسيانو او فوجانو تعلقات وي، هغه کې هم چې د هغه یو مخصوص نقطه نظر لري، هغه نقطه نظر لري چې کوم د یو جمهوری معاشره کې یو نقطه نظر دی، هغه دا دی چې فیصله کوونکی یا مهم رول چې دی هغه په کار کې سیاسيانو سره. نو دې سره او دې تجربې سره زما په خیال باندې امریکای ته هم دا احساس، او که تاسو ګورئ دا غره دورې نه مخکې چې دی نو ځنې هغه داسې قدمونه پورته کړل چې هغه دا اشاره ورکړي، مثلا کولیشن سپورټ فند کې سب پیسې چې بندې هغه خوشي کې دا غرنګ ځنې اقتصادي مرستې چې هغه ځنډې هغه مرستې هم چې دی نو دا بیا شروع کولو چې دی نو اعلان د دورې نه مخکې رااله. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې امریکا هم په دې خبره پوهېده چې اوس بل غټه خبره چې هغې طرف ته توجه پکار هغه داره چې دا داسې وخت کې چې دلته کې د فوجي مشر تبدیلیږي لګیا دی، اوس نوی فوجي مشر به څوک راځي او هغه چې په خپل کار پوهېږي او خپل کار تحقیقي هغې کې به څوک میاشتې لګي. نو دغه دوه درې میاشتې دا کوم دور چې دی دا ډېر مهم دی، او امریکې دپاره په دې علاقه کې چې دی نو یو دقیقه ډېره مهمه ده. نو زما په خیال باندې هغه به کوشش دا کوي چې پاره طریقه کې چې پاکستان د پاکستان سیاسي مشر چې دی هغه
خیال باندې امریکا آیا څنګه کولای شي پاکستان کې منتخبه حکومتونه د دې قابل کې چې هغه د ملک بهرنی پالیسی یعنی کورنی پالیسی یعنی پخپله جوړی کې چې هغه کې د ولس ژغ موجود وي، او چې کوم ووټ خلک ورکوي دغه ووټ اثر هم ښکاری پکې، آیا امریکا څنګه کولای شي چې مرسته وکړي د منتخب حکومت د نواز شریف په شکل کې؟
ګور حاجی مرسته خدا سے کوای سی چې لوړن اول څه کوم امداد الهاوی پاکستان ته له امریکای له طرفه هغه باید چې سیول ایډی او ملیټری ایډی هغه چې سیاسيانو ته یا سیول ادارو ته ملاویږي او بیا په پاکستان کې هغه په مختلفو کارونو باندې لګیږي. یو خدا دا دویم په دې حوالے باندې کېدای شي چې دای شي د دې کله بحث کوي نو هغه له سیاسيانو سره کوي، سیاسي پارټي جوړانو سره خبرې اترې کوي، یا چې کوم منتخب وزیر اعظم یا وزیر اعلی دی یا صدر دی هغه سره کوي، نه دا چې دوی خبره کوم وزیر اعظم سره کوم کی هغه دوی چیف اف آرمی سٹاف سره وکي، یا کوم خبره چیرته وزیر اعلی سره کوم کی هغه دوی چیرته کور کمانډر یا بل فوجي افسر سره وکي. امکان دا چې امریکا بیا چیری فوجی سره مرسته وکړي. امریکا اوس په دې نتیجه را رسېدلې ده چې څنګه پاکستان کې میډیا آزاده ده او عدلیا آزاده ده، نو اوس په دغه صورتحال کې امریکې لپاره هم دا ډېره مشکله ده چې دا فوجي لیډرانو سره مرسته وکړي او سیاسیانو سره یې وکړي. امریکا زمای په دې نتیجه رسېدلې ده چې دا به دې نه پاس چې کومه ده له سیاسي لیډرانو سره مرسته کوي او جمهوري ادارې او جمهوریت په مضبوطوي. نو زمای زما په خیال باندې دا یاره امریکې نه ده لرل په کار چې دا به فوجي چې کوم لیډران دي هغې سره به مرسته وکړي، جمهوریت ته به چې تاوان ورسوي. زمای فلحال پاکستان کې جمهوریت ته چې تاوان نشته دی.
ډیره مننه عزیز الله خان ستاسو او د ایمل خټک صاحب ډیره مننه چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر او بیا د دواړو ملکونو ترمنځ پر اړیکو او امکاناتو باندې اندېښنې څه دي او څه لاسته راوړنې کېدلای شي. ستاسو د دواړو ډیره ډیره مننه. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم او هم له دې سره د مشال ریډیو د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.